رحمت صافی همکارم در بخش تکنیک، حالا ساعت دقیقاً 8 صبح وقت افغانستان شد و اسمت ساروان را در استدیو با خود داریم. خوش آمدید ساروان صاحب.
مننه نهیمی صاحب، ستره مشه قدر منو آوریدون کو تاستا سلامون آورندی کم. د خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، په کابل کې د سولې د بهیر په اړه د یوې غونډې د جوړېدو او په بادغیس کې د وروستیو نښتو په باب تفصیل در اورو. همداراز دوه اونیز پروګرامونه هم لرو. لومړی د دې ساعت خبرونه. په کابل کې نن د سولې پر بهیر خبرې کیږي. د بادغیس والی وایي بالا مرغاب د دولت د وسلوالو مخالفانو لاس ته نه ده لوېدلې. ملګري ملتونه وایي راتلونکي اونۍ د لیبیا پر وضعیت غونډه کوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د موقت حکومت د جوړیدو په اړه د صدر اعظم عمران خان له تازه څرګندونو وروسته پرون شنبه په کابل کې د پاکستان د سفارت یو جګپوړی ډیپلومات احضار کړ. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د جمعې په ورځ پېښور ته نږدې په جمرود کې په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړیدو په اړه د خپلو مخکنیو څرګندونو دفاع وکړه او ویل چې دا یې افغانانو ته ورورګلویزه مشوره وه. تر دې وړاندې د مارچ د میاشتې ورستوی کې عمران خان په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړیدو وړاندیز کړی و چې د افغانستان له خبرګون سره مخامخ شوی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی سبغت احمدی پرون شنبه وویل چې د عمران خان پر څرګندونو بیا خپل اعتراض څرګندوي. احمدی وویل چې د عمران خان څرګندونې د افغانستان په کورنیو چارو کې ښکاره لاسوهنه ده. په کابل کې نن شنبه د افغانستان د سولې پر بهیر خبري وشي. د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داوودزی آزادي رادیو ته وویل چې په نننۍ غونډه کې به د خلیلزاد او طالبانو د سیاسي استازو د روانې غونډې په اړه خبري وشي. داوودزی همداراز وویل د طالبانو له استازو سره د خبرو لپاره د دولتي پلاوي پر جوړولو هم خبري کیږي.
مهمه خبر خو به د قطر احتمالي غونډه او کاهیان وشي، یعنی 14، 15، 16 نو لست به څوک جوړي، ګډونوال به څوک، د طالبانو د خوا به څوک، د کابل یا د افغانستان د اړخه به څوک.
طالبانو ویلي چې د افغانستان د حکومت له استازو سره خبرې نه کوي. د بادغیس والی وایي چې اب کمری او بالا مرغاب ولسوالۍ د حکومت په لاس کې دي. په ولسي جرګه کې د بادغیس استازي ضیاءالدین اکازي پرون ازادي رادیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د بالا مرغاب د ولسوالۍ او امنیه قمندانۍ ودانۍ نیولې دي. رسنیو د اب کمری ولسوالۍ د سقوط خبر ورکړی و، خو عبدالغفور ملکزي ازادي رادیو ته وویل چې بالا مرغاب ته اضافي ځواکونه استول شوي، خو په اب کمری کې هیڅ خبره نشته. ځای وای چې کورنی او بهرنی طالبان چې شمیرې تر زرو زیات دی، د بالا مرغاب د نیولو هڅې کوي. اجرایی ریاست وایي چې د افغانستان د سوداګرو یوه ډله به اردن ته لاړه شي. د دې ادارې په خبرپاڼه کې چې پرون شنبه خپره شوه ویل شوي چې د دې سفر هدف د افغانستان او اردن د تجارتي اړیکو د پراختیا پر لارو چارو غور دی. په خبرپاڼه کې دغه راز راغلي چې اجرایی رئیس پرون د اردن له پاچا دوهم عبدالله سره وکتل. دا خبرونه لازادی رادیو اوري. په فرانسې کې هغو اعتراض کوونکو چې ژیړ واسکټونه غونډي بیا مظاهره وکړه. زرګونه کسان پرون د اپریل پرون شنبه د فرانسې د پلازمېنې پاریس لارو ته راووتل. د اسوسییټډ پریس خبري آژانس د راپور له مخې د اعتراضونو د کنټرول ځانګړو پولیسو یو شمېر کسان ونیول او پر اعتراض کوونکو یې اوښکې بهیونکي ګاز هم استعمال کړل. په فرانسه کې دا اعتراضونه د نومبر له میاشتې راهیسې کیږي. اعتراض کوونکي له حکومته د تیلو د نرخ او مالیې د کمولو او د مامورینو د معاشونو د زیاتولو غوښتنه لري. ملګری ملتونه وایي چې راتلونکې اونۍ د لیبیا پر وضعیت ملي غونډه جوړیږي. د دې نړیوالې ادارې پرون شنبه وویل چې په دې غونډه کې به په لیبیا کې د انتخاباتو د ترسره کېدو پر امکان خبرې وشي. راپورونه وایي چې لیبیا د کورنۍ جګړې تر بریده رسیدلې ده. په ترابلس کې اداره د ملګرو ملتو په ملاتړ جوړه شوې او نړیوال ملاتړ لري. د لیبیا لپاره د ملګرو ملتو خاص استازي غسان سلامه د لیبیا د وضعیت په اړه جدي اندېښنه څرګنده کړې ده. په امنیت شورا کې د جرمني استازي کریستوفر هسکن په نیویارک کې خبریالانو ته وویل چې دا شورا وویل چې د شورا غړیو ترابلس ته نږدې د پوځي فعالیتونو له امله جدي اندېښنه څرګنده کړې ده.
The members of the Security Council expressed
د امنیت شورا غړیو پر پوځي فعالیتونو ژور اندېښنه ښکاره کړې ده. وسلوال کړکیچ د لیبیا ثبات د ملګرو ملتونو لپاره د منځګړتوب او هلته د هر اړخیز سیاسي حل امکان له ګواښ سره مخامخ کوي. جرمنی د میاشت امنیت شورا دورې مشري په غاړه لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر بهرنیو هیوادونو ته پرون خبرداري ورکړ چې په لیبیا کې د لاسوهنه نه کوي. زمو شغل آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د انټرنیټ لاره هم اوریدای شي. زمو شته وی پانی پاتره azadiradio.com. په کابل کې نن د سولې پر بهیر خبري کیږي. د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس وایي
موږ د خاطر جی خدا د چې د قطر ناست د لوی جرګې نه پس وشي خو د کانو ترجی خامخا پاره کې د سندوی مذاکرات هم دې ته ماتل دي د غبل دور.
د بادغیس والی ټینګار کوي چې د مرغاب ولسوالی په هیڅ صورت سقوط نه پریشتي.
اخر تر هدا پورې باید موږ مقاومت دې کوو چې موږ سقوط ته پرېنږدو چې د سقوط چې د خپل قوتونو د کوکو ار سمره موږ تلفات هم ورکو ولی نه پریدو.
لوی څارنوالې د یوې وژل شوې ماشومې مهسا د قتل دوسیه سترې محکمې ته وسپارله. په هلمند کې یو شمېر خلکو په یو غونډه کې د دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو غوښتنه وکړه. په کونړ کې د طالبانو او داعش د جګړې له کبله بې ځایه شوي خلک وایي
موږ د دې جنگ له وجې را بې ځای شوي. کورونه هر څه نهلته پاتې شوي دی. ډک موږ غواړو دا چې زموږ جګړې ته دولت عملیات وکړي او زموږ صاحبې ته امن شي.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو. د دې خبرونه دوهمه نیمایي مو تاندې څنګه او حقیقت څه دی اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې ده. په کابل کې بنند افغانستان د سولې پر بهیر خبري وشي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړی استازي زلمی خلیل زاد هم په کابل کې دی. خلیل زاد پرون له پاکستان څخه افغانستان ته بیرته ستون شو. د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا مشر محمد عمر داودزی وایي چې په نننی غونډه کې به د خلیل زاد او طالبانو د سیاسي استازو د رواني غونډې په اړه بحث وشي. د دې موضوع تفصیل د فرشتي جلال زی په راپور کې واوري.
د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا مشر محمد عمر داودزی وایي چې نن په قطر کې تر رواني غونډې په اړه په کابل کې خبري کیږي. شاغلی داودزی پرون مخصوصاً ازادي رادیو ته ویل چې د قطر د راتلونکي غونډې د وخت په اړه به هم پریکړه وشي.
موږ د خاطر جی خدا د چې د قطر ناست د لوی جرګې نه پس وشي چې د لوی جرګې د افغانستان د خلکو نظریات راټول شي او یو واحد نظر باندې به لار شي. خو د امریکایانو ترجیح خامخا پاره کې د چندوی مذاکرات هم دې ته ماتل دي د غبل دور.
د افغانستان حکومت وایي چې د اپریل په 9 نیټه به مشورتي لویه جرګه وشي. د رپورټونو پر اساس د قطر په پلازمینه دوحه کې غونډه د اپریل د میاشتې په نیمایي کې پلان شوې ده. ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیزاد هم په کابل کې نن پر دې مسله خبري وکړي. خلیزاد پرون له اسلام آباد کابل ته ستون شو. هغه پر ټوټر د پاکستان له حکومت مننه کړې چې په افغانستان کې د سولې د هڅو سره مرسته کړې ده. ما له پاکستان مننه وکړه چې بیا یې دا ټینګار کړی چې یوازې افغانان به د خپل راتلونکو پریکړه کوي. د سولید علي شورا د دارالانشا مشر وویل چې له افغانستان به یو لوی پلاوی په دوحه کې د طالبانو د سیاسي استاد سره د خبرو لپاره ولاړ شي. دا وویل چې د دې پلاوی ترکیب لا نه دی معلوم. د سولید علي شورا د دارالانشا مشر همدارز وویل چې په کابل کې ټول سیاسي خواوی سولې غواړي، خو پر جزئیاتو ځین اختلافونه شته.
په دې باندې مختلف نظر په مجلس کې ما واورید چې ولی ټول تمرکز په قطر کې د طالبانو د امریکایانو خبرې په قطر کې اوس د بیا د افغانانو ترمنځ خبرې په قطر کې کېدې چې نور ملکونه په منطقه کې حساس شي او مختلف نظر ولري، باید محدود نشو د یو نقطې پورې، د یو آدرس پورې، باید مختلفو ملکونو کې دا غونډې وشي پرله پسې. نو دا سي اختلافات و.
محمد عمر داوودی ویل چې په اوس وخت کې دوی هڅه کوي چې د سولې په اړه په کور اجماع رامنځته شي.
ټاکل شوی دی چې نن په کابل کې د افغانستان د سولې پر بهیر خبرې وشي. په دې اړه راپور واوریدو. په هلمند کې هم یو شمېر خلکو په یو غونډه کې د سولې د حل زلو ملاتړ کړی دی. د هلمند اوسیدونکو وایي اتلس کاله کېږي چې جګړې ځپلي، خو د سولې په خبرو کې څنګ ته پرېښودل شوي دي. په دې اړه د خلکو یو لوی غونډه جوړه شوې وه او د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د کېدونکو خبرو ملاتړ وکړ. دوی پر حکومت ځینې نیوکې هم وکړې. په دې اړه له هلمند د ازادي راډیو د خبريال الیاس دای راپور واوري.
د سلګونو خلکو په دې غونډه کې د سولې دروانو هڅو د ملاتړ ترڅنګ غوښتنه وسول چې ژر تر ژره حکومت او طالبان په خپل منځ کې د مخامخ خبرو لپاره سره کښینی. ویناوال وویل دوی فکر کوي چې د سولې پروانو هڅو کې د هلمند د خلکو ترڅنګ د جنوب غرب حوزې د مشرانو رول نادیده نیول شوی دی. که څه هم د سولې په اړه د هر ډول خبرو څخه د ملاتړ په تړاو د هلمند د خلکو د لومړۍ غونډه او ناسته نه ده، خو د قومي مشرانو څخه عبدالستار او عبدالاحد معصومي وویل د ولسمشر سره د قومونو او بلابیلو پرګنو د غونډو ترڅنګ په مشورتي لوی جرګه کې چې دروان مریض کال د سور یا غوي د میاشتې پر نه وشتمه بکیږي د ګډون زیاته وانډه غواړي.
همڅولینو په جان باندې نه کیږي، په یو کورم سره مړي ورکړي دي، شیدانی ورکړي، تند شیدانی ورکړي د سپور دینسته په یو ماجه کې مدري جنازه دې دي چې یو د یو پارا وشي د بل دابو د پارا وشي بل دابو د پارا وشي یا درې سره جنازه ته په یو ورځ پاتې ته ورغلی سره خبرم نه په یو وخت کې نه دی وخت یې مړی بل وخت یې مړی دا حالات غمن ول ولا بلا دا وری نشړی چیږي دا باید په هلمند چې تر هر ولایت فوکس د سولې ذات واشي رهبری مقامات دولتي مقامات د دولت زمامداران واقعي جنوبي غرب حوزه چې هغه تاریخ ساز حوزه ده، هغه هیواد ساز حوزه ده او هغه ته توجه او پاملرنه نه درته.
دا په داسې حال کې ده چې حکومت د طالبانو سره د خبرو لپاره چې راتلونکي میلادي میاشت کې به د قطر په مرکز دوحه کې کیږي، په ملي سطح د ګوندونو د مسؤلینو او سیاسي مشرانو ترڅنګ د ولس استازو، ځوانانو، مدني فعالینو او بیلابیلو پرګنو سره د مشورو لړۍ پیل کړې ده. افغان حکومت د طالبانو سره د سولې د میکانیزم او چوکاټ ترمنځ د کولو په اړه له خلکو د مشورې غوښتنې لپاره د سور په 19مه لوی مشورتي جرګه هم رابللې ده. پلشکرګه کې د مدني ټولنو د امژغي په مرکز کې راټول شوو خلکو د سولې په تړاو د خبرو ترڅنګ د نامنوي د زیاتېدلو سره سره د بیکاری د زیاتوالي او اساسي پروژو د ځنډیدلو لامل پر مرکزی حکومت نیوکې وکړې. دوی اوس د سولې د خبرو پر مهال او تر هغه وروسته د جنوب غرب حوزې د ولایتونو په خاص ډول هلمند د بیارغونې او ثبات په برخه کې د جدي پاملرنې غوښتنه وکړه. د مدني فعالینو څخه عبدالحق واکمن او نظر محمد رودیول د سولې د خبرو سره هم زمانه باید ټولو چارو ته پاملرنه وسی.
دلته د حکومت دا فکر نه کوي چې ولې دلته ځوانان ورسته راویښ ځوانان سره حق وغواړي. موږ په زابل کې میدان هوایي غواړو، دا د جنوب غرب مشکلات دي. په کندهار کې هم چنان امنیت باید هلته راسي، په هلمند کې باید دلته زیربنایي پروژه پلیسي
او د دې ترڅنګ د اداري فساد له منځه وړلو لپاره چې واقعا هغه ناوړه پدیده ده چې نن یې ملت او دولت سره لیدل کړی دی، زموږ ډیر فوکس به ان شاء الله زموږ دغه به پراخي.
د هلمند خلک وایي پایدار او باثبات سول غواړي چې په ترس کې روانې ټولې ناخوالې په خاص ډول اداري فساد ورکسي او هغه کورنۍ ته چې په تیرو اتلو سکلونو کې په دواړو غاړو کې زیانون لیدلي دي د آرام او هوسا ژوند زمينه برابر شي. نو دلستای د ازادي راډیو هلمند
اوس په وګورو چې زموږ اوریدونکو په خپلو راستولو پیغامونو کې د سولې د حل زلو په اړه څه لیکلي دي. حبیب عمر عمری د هلمند لګرمسیر لیکي چې د ولایتونو او ولسوالیو څخه باید د کابل د سولې مشورتي غونډې ته د هیواد لپاره ژمن کسان انتخاب شي. د کندهار ولایت له پنځمې ناحیې څخه یو اوریدونکي متاسفانه چې نوم یې نه دی لیکلی لیکلي دي چې د قطر لاتونکي غونډې ته باید د افغان حکومت استازي ولاړ شي او طالبان باید د افغانستان د حکومت له استازو سره خبرې وکړي. عبدالواحد مدقیق له لوګر څخه لیکي باید د اوربند په اړه بحث وشي. د قطر غونډې د هلمند له ولایت څخه البته له مارجي ولسوالۍ څخه نیکمن لیکي د هلمند په ولایت کې د لوی جرګې لپاره د استاسو په ټاکلو کې د ولسوالیو او ولسونو ترمنځ د مور او میرې چلند شوی دی چې ولسونه یې خپه کړي دي. کریم شاهده د غزنی له مقر څخه لیکي موږ د جنګ په هغو لمبو کې سوځیږو چې خوراک یې افغانان او ګټې نورو ته رسیږي.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
آیا د بادغیس بالا مرغاب ولسوالی وسلوالو طالبانو نیولې ده؟ د بادغیس د والی بیان پرون آزادی رادیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه د امنیت قمندانۍ له ودانۍ په تاکتیکي ډول وتلی دی. په ولسی جرګه کې د بادغیس یو استازي ضیاءالدین اکازی ازادي رادیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د ولسوالۍ او امنی قمندانۍ دواړه ودانۍ نیولې دي. د بادغیس والی ازادي رادیو ته وایي چې ولسوالۍ سقوط نه ده او تازه دمه ځواکونه د ولسوالۍ ته استول شوي دي. په بالامرغاب کې وضعیت څنګه دی؟ فرشته جلالزی په دې اړه د بادغیس له والی سره مرکه کړې ده او لومړی د بادغیس له والی عبدالغفور ملک زی څخه همدا پوښتنه کړې.
که داسې مونږ فکر وکړو چې یو سل څلوېښت کیلومتره زموږ د قلاینو نه لرې دی، جغرافیه موقعیت ترکمنستان سره یو سل درې پنځوس کیلومتره سرحد لري. دا یو سیاسي معامله هم ده، ډیپلوماتیک مسله هم ده. باید د دې لپاره مونږ باید اخر تر حده پورې باید مونږ مقاومت د دې کوو چې مونږ سقوط ته پرېنږدو، چې د سقوط چې دلته خپل قوتونه درکړو، که هر څومره مونږ تلفات هم ورکړو ولې نه پرېږدو. دلته ډېر زیات خپله د بالامرغاب طالبان دومره نه لري چې مثلا دلته مقابله دولت سره وکړي. دلته بیروني طالبان راغلي، د ولایتونو نه راغلي دي، د بیرون طالبان هم راغلي، چشنیان پکې دي، د غم پکې دي، ازبکان هم پکې دي، کمانډو ترینین سره فورګم کمانډوان هلته دي، دوی دي، مثلا د غدې قطعې خاص دي، پولیس دي، دي ټول مشترک هم پراته دي. او ولې یو منطقه چې موږ خپله خوشې کړله هغه ډېر زیات خراب و. داسې منطقه زموږ ډېره یو زوړ غونډې کور پخوانی هغې کې قومنداني جوړه کړې وه. قومنداني موږ ویل چې وباسې د دې نظرونه ده، موږ پخوانه میستله، ولې دلته چا سپذیري شته چې د اوس میستله د کنډکټر نږدې کړل ورسره د مغوی سره د حمایت د لاندې باید اوسي چې پولیسي محلي دي. مثلا دوی بالامرغاب ته لاړم، ما ویل وزیر دفاع سره خپله بالامرغاب ته تلم، د سانه مې نږدې نه وکتل.
والي صاحب محترم، دلته خو ازادي راډیو خبریالان وای په بالامرغاب کې پولیس ماسیره و، اردو ماسیره و، ویلي دي چې ملي دفاع وزارت سم نه وایي چې هلته اضافي قوتونه رسیدلي. نو تاسو دا ټول خبرې ردوي؟ یعنی داسې شی نشته چې
نه کورنۍ ماسیره هلته نشته، کورنۍ سره کار نشته، د هغې چې د چا کور ماسیره دی څوک نه دی. هلته محلي خلک، د محلي خلکو کې به دا مسایل به پکې نشته چې څوک دغه کې راغلو. د پولیسو دپاره چې هلته د رو یو سل شل کسان شاوخوا کې زموږ پولیسو چې همدې قومندانۍ کې ما وویل که نه، نو دا لږ سره دغه تهدید لاندې شته، جدید تهدید لاندې و. نو د دې تهدید په خاطر باندې مونږ دا دغه وکړه چې زموږ یو څلور نفر پکې زخمیان شوي مو، دا کسان هم راوستل، د ماسرې هم خلاص کړي دي. هېڅ نه، زما آواز به واوري ټول. زه اطمینان درکوم درته چې خپل په مسؤلیت باندې درته وایم چې حتی تر هغه اشپز پورې ورته پرېښی نه دی، د نږدې د کنډک سره.
د بالامرغاب ولسوالۍ د وضعیت په اړه د بادغیس د والي عبدالغفور ملکزي څرګندونې مو واورېدې. د ازادي راډیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځني څپه 12 شپږ نیوي او اف ام 3.5 څپه اورېدای شي. د کونړ له چپی درې څخه کډه شوي کورنۍ له حکومت غواړي چې په سیمه کې د امنیت د راوستلو لپاره عملیات وکړي څو دوی بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي. له کونړه د روح الله انوري راپور واوري.
د کونړ چپی درې کې د وسلوالو طالبانو او د داعش ترمنځ د شپاړسمه ورځ ده چې حالات ترینګلی دي. شاوخوا درې نیم زره کورنیو د جګړې پیل کېدو له ویرې خپلې مینې پریښي او نن سبا د یو او بل کره د ژوند شپې ورځې تیروي. له چپی درې راکډه شوو باندې د حکومت او مرستندوی ټولنو لخوا د مرستو ویش دوام لري. په کونړ کې د کډوالو او راستنیدونکو چارو رئیس عبدالرشید ساپی د شنبې په ورځ کډوالو ته د ویشل کېدونکو مرستو په اړه ازادي راډیو ته وویل
یو له سو پامینو سره د دبليو پی موسې ادارې له خوا مرسته شوې ده. یو سلو اتیش وز د یونیسیار د خوانه په مرکز کې مرسته وشوله. همدارنګ ته څوار له سو کورنۍ سره د ایم سی د موسې له خوا کومک شوې ده او نور کومکونه روان دي ساحې ته. دا کډوال چې زیاتره امنیت د چپ ادارې ولسوالۍ امنیتي ساحو ته مرکز ته او حتی شپږ اووه سوه پامیل چې د ننګرهار ته تللي.
راکډه شوي کسان که څه هم چې د مرستو په ترلاسه کولو خوښ دي خو غوښتنه یې دا ده چې دوی ته دې بیرته خپلو کورونو ته د تک زمینه برابر کړی شي. حنیف الله او روح الله وایي
اوس مسه کمفارو کمفارو کومګو شه د ساتونکو کومګ راسه تاګون نور شانګي اسه دي کومګ راسه او ان شاء الله په دې قشاله نور مرسته سم کومګو شه موږ ارتم دې قشاله کوم چې موږ امنیت راشه موږ به خپل کور ته راشه خپل کور کې اوسې ګو نو امر ته شه د امنیت راځي او صلح مو شیم د امنیت راځي.
امي خلافت لخوانه د امر اسلامي خوانه جنگ روانو موږ دې جنگ له وجه رابېزه شو کورونا هر څه نه پاتې شوې دی. ډک ډېر مننه کوو د حکومت د نه چې موږ سره مرستې وکړي او ان شاء الله نورې مناته اطمینان راکړي چې مرستې زموږ دوام لري. ځکه چې هلته موږ پیدا شوي موږ خاپوړي کړي دي هغه څه هېرېږي. موږ غواړو دا چې زموږ ځای کې بېرته دولت عملیت وکړي او زموږ صاحبې ته امن شي او موږ خپل کورونو ته لاړ شو. دا دولت څخه زموږ هیله ده او دا موږ غوښتنه.
د کونړ سرپرست والي ډاکټر ګل محمد بیدار بیا وایي چې په چپه دره کې عملیات پیل کړي او دغو عملیاتو ته به شدت ورکړي څو خلکو ته بیرته خپل کورونو ته د تګ لار برابر شي.
ډیر فوکس به مو بیرته په عملیاتو باندې وي چې د تصفیوي عملیات په لار باندې واچو. ګرچې اچول دي خو دا پروسه به لږ تشدید کړو تر څو د دې لپاره بیرته زمینه د بازګشت مساعده.
د وري یعنی روانې میاشتې په دوهمه او درېمه ورځ په چپه دره کې د وسلوالو طالبانو او د داعش ترمنځ سختې جګړې وشوې چې په نتیجه کې دواړو خواو ته د مرګ ژوبل رسیدو تر څنګ درې تنه ولسي وګړي هم ووژل شول او شاوخوا درې نیم زره کورنۍ له خپلو کورونو نورو ځایونو ته کډه شوې. اوس هم په چپه دره کې حالات ترنګلي دي.
په کونړ کې د داعش او طالبانو ترمنځ جنگونو له لاسه ګڼ شمېر خلک بې ځایه شوي دي خو په یو شمېر نورو ولایتونو کې سیلونو ډېرې کورنۍ مجبوره کړي دي چې خپلې مینې پرېږدي. په دغو ولایتونو کې یو هم بلخ دی. په بلخ کې سیلاب ځپلي وایي چې د وروستیو سیلونو له امله یې کورونه او کروندې له منځه تللي او تر دې دمه ورسره مرستې هم نه دي شوي. د بلخ ولایت د خلم دهدادي او چمتال ولسوالیو اوسېدونکي وایي چې حکومت دې ورته ژر تر ژره مرستې ورسوي. له بلخه د ازادي راډیو د خبریال مجیب الرحمن حبیبزی راپور واوري.
وروسته یې سیلابونو په بلخ کې 15 تنه وژلي او ګڼ شمېر نور یې ټپیان کړي دي. چمتال او دهدادي د بلخ له هغو ولسوالیو څخه دي چې تر ټولو زیات خلک پکې زیانمن شوي دي. د چمتال ولسوالۍ اوسېدونکي وایي چې د سیلابونو د پراخو ویجاړیو سربیره بیا هم دوی هیڅ ډول بشر دوستانه مرستې نه دي ترلاسه کړي او غواړي چې د چمتال ولسوالۍ په بارګای افغانیه سیمه کې د سیلابونو د مخنیوي په خاطر استنادي دیوار جوړ شي. د چمتال ولسوالۍ د بارګای افغانیه سیمې د شورا مشر عبدالرشید ازلی رادیو ته دا سی وویل
سیل بیخی بیا د سیل زیات وو چې وینځ مخنیوی نه کېدی. یعنی په سلو کې نیوی پیساده 95 پیساده کښته پاکی زلبین وړی د دوه درې ورځې زکات پورته غلم چې څوک ما ناره نه وړي. نو موږ حکومت دغه غواړو چې د استنادي دیوال تقریبا 2 کیلومتر 2 نیم کیلومتر 3 کیلومتر د استنادي دیوال وول چې
د چمتال ولسوالۍ خلک وایي چې تیر کال وچکالۍ وځپل او په روان کال کې د شدیدو سیلابونو او طوفانونو له لاسه یې کروندې او کښت له منځه تللی دی. د بلخ د حکومتي ادارې د معلوماتو پر بنسټ چې کابو 4000 کورنۍ په دې ولایت کې د وروستیو سیلابونو له وجې زیانمنې شوي چې یا یې کورونه په بشپړ ډول ویجاړ شوي او یا هم ورته آسیب رسېدلی دی. د دهدادي ولسوالۍ د نواباد کلي اوسېدونکي وایي چې د سیلابونو راوتلو د هغوی د استوګنې کورونه ویجاړ کړي او هم یې ورته مالی زیانونه اړولي دي خو تر دمه هیڅ یوې دولتي او یا هم غیر حکومتي بنسټ ورته مرسته نه ده کړې. دوی د سرپناه له نشتون شکایت کوي. د دهدادي ولسوالۍ اوسېدونکی احمد شاه پاړه وایي
دهدادي کې دلته ډېر خلک سیلونه وړي دي کورونه وړاند کړي ډېری کورونه وړاند کړي دي. سرپناه څوک نه لري. هغه څوک چې کورونه وران شوي ډېری خپلوانو کره اوسېږي.
د بلخ ولایت د سکتوري څانګې مشر زبیح الله اختري وایي چې دوی د زیانمن شویو کورنیو په اړه سروې پیل کړې ده او په پام کې ده چې اړو کسانو ته ضروري مرستې ترسره شي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
اوس به هم اجمل اندر ته وای چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
د فارین پالیسی خبرونه په یو لیکنه کې ویلي چې امریکا په افغانستان او عراق کې د خپلو ډیپلوماټانو شمیر کموي. دا خبرونه وایي ځینو امریکایي چارواکو ورته ویلي د ولسمشر ټرمپ اداره د هغه پراخو هڅو په لړ کې چې غواړي متحده ایالات د خپلې 13 کلنې او ډیر لګښت جګړې څخه لرې کړي په افغانستان کې د خپل ډیپلوماټیک ماموریت په کمولو غور کوي. فارین پالیسی په خپل دې رپورت کې د درې داسې امریکایي چارواکو په حواله چې په دې اړه لباسونو خبر دی ویلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې لپاره چمتووالی نیسي چې په 2000 میلادي کال کې په افغانستان کې د خپلو ډیپلوماټانو شمیر نمایي راکم کړي. خبرونه په عراق کې هم د امریکایي ډیپلوماټانو د شمیر کمولو ته اشاره کوي او د افغانستان په اړه زیاتوي. په افغانستان کې د امریکایي ډیپلوماټانو د شمیر په کمولو د سلام مشورې په داسې وخت کې روانې دي چې امریکا او طالبانو خپلو کې د سولې خبرې پیل کړي او له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو د څرنګوالي ارزونه هم دوام لري. فارین پالیسی وایي په افغانستان او عراق کې د امریکا له پوځي مداخلي وروسته په کابل او بغداد کې د امریکا ډیپلوماټیک ماموریتونه د نړۍ په کچه په لویو او ګران بیا ماموریتونو بدل شول. په راپور کې د امریکا د ملي رادیو لخوا یو رسوا شوی سند ته اشاره شوی چې په کابل کې د امریکا د سفارت لخوا دی او په کې په دې سفارت کې ډیپلوماټیک ماموریت ډیر ستر بلل شوی. د خبرونه په وینا په دې سند کې ټینګار شوی چې د دې ماموریت د اندازې په اړه دی یو جامع ارزونه وشي. په سند کې دا نه ده پډاګه شوی چې په کوم شمیر ډیپلوماټان باید کم شي. خبرونه وایي په کابل او بغداد کې د امریکا لوی ډیپلوماټیک ماموریتونه د نړۍ په نورو برخو کې د امریکا د سفارتونو سره په مقایسه د امریکا د دولت غیر متناسبه بودیجه لګوي او ډیر پرسونل بوخت ساتلي. د لیکنې په باور ځینې امریکایي ډیپلوماټان په دې باور دي چې دا سرچینې باید په نورو ځایونو کې وکارول شي. فارین پالیسی د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ولور پوری چارواکي لخوا چې نوم نه دی یاد شوی وایي موږ له افریقا څخه تل دا ورو چې موږ دغلته د هغه چینایي ډیپلوماټانو په پرتله چې په اقتصادي او نورو مسلو کار کوي ډیر کم او د هغو د سلورو یا پنځو په وړاندې یو ډیپلوماټ لرو. په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو سره د سولې د هڅو د تیزولو لپاره سیمې ته په یو بل سفر بوخت دی، ګڼو نورو نړیوالو رسنیو بیا په افغانستان کې پر حکومتي اهدافو د وسلوالو طالبانو پر وروستیو پراخو بریدونو او جګړو لیکنې کړي. د رسنیو د یو شمېر افغانانو هغه اندېښنې منعکسې کړي چې دا زیاتیدونکې تاوتریخوالی له کبله لري او همدې تاوتریخوالی د سولې په وروستیو هڅو شکمن کړي دي.
د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي غسان سلامه د لیبیا په وضعیت جدي اندیشنه شي. ملګرو ملتونو وایي چې راتلونکي اونۍ د لیبیا پر وضعیت ملي غونډه جوړی شي. د لیبیا د وضعیت په اړه نور جزئیات فرشته جلال وړاندې کوي.
د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي غسان سلامه ویلي چې د هیله لري چې په لیبیا کې به کړکیچ کم او د انتخاباتو په اړه د خبرو لپاره کانفرنس جوړ شي. دا کانفرنس د لیبیا په جنوبی شهر غدامسکی پلان شوی دی. په غونډه کې به خبرې وشي چې په لیبیا کې انتخابات د رقیبو ډلو ترمنځ کړکیچ کمولای شي کنه. غسان سلامه په ترابلس کې خبریالان ته وویل موږ پوهیږو چې په داسې سخت حالت کې چې جنگ دی انتخابات آسان نه دي، خو موږ یې ترسره کولو ته متعهد یو. ملګري ملتونه انتخابات په لیبیا کې د ثبات ته ټینګولو یوه لاره ګڼي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د جمعې په ورځ د لیبیا د وضعیت په اړه بیړنۍ غونډه وکړه. په امنیت شورا کې د جرمني استازي کریستوفر هکسن په نیویارک کې خبریالان ته وویل
Members of the Security Council expressed deep concern at the military.
د امنیت شورا غړو ترابلس ته نږدې د پوځي فعالیتونو لامل چې د لیبیا ثبات د ملګرو ملتونو لپاره د منځګړیتوب کولو امکان او په لیبیا کې د هر اړخیز سیاسي حل امکان له ګواښ سره مخامخ کوي سخت اندېښنه څرګنده کړې ده. امنیت شورا د لیبیا ملي پوځ چې جنرال هفتر یې مشر دی خبرداري ورکړی او ویلي دی چې د لیبیا ثبات له خطر سره مخامخ کړی دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دوره‌ای مشري په دې میاشت کې جرمني کوي. د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو عمومي منشي د لیبیا په بنغازي ښار کې د جنرال هفتر سره وکتل. انټونیو ګوټرش هڅه وکړه چې پر ترابلس له حملې منع کړي او په یو ډول د کورنی جګړې د پیښېدو مخنیوي وکړي. د رپورټونو پر اساس د جنرال هفتر ځواکونو پروند د ترابلس زوړ نړیوال هوایی ډګر ونیو. د اوو ولسونو په نوم ډلې چې په پاریس کې غونډه درلوده جنرال هفتر ته خبرداري ورکړې دی. د دې ډلې د بهرنیو چارو وزیرانو ویلي چې که د جنرال هفتر ځواکونه په ترابلس کې د حکومت پر ضد پرمختګ ته دوام ورکړي، دوی به یې پر ضد اقدام وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په لیبیا کې پر ټولو خواوو غږ کړی چې سوله وکړي. لاوروف همداراز خبرداری ورکړی چې بهرني هیوادونه د شمالي افریقې په دې هیواد کې لاسوهنه ونه کړي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
دا خبرونه دو همه نمائی تا ورسیدو ساعت اتبجی او دیرش دقیقی دی دا هم دا دی ساعت لن خبرونه. د بادغیس والی وای چې آب کمری او بالا مرغاب ولسوالی د حکومت پلاس کې دي. په کابل کې به نن شنبه د افغانستان د سولې پر بهیر خبري وشي. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشأ رئیس وای په نننۍ غونډه کې به د خلیلزاد او طالبانو د سیاسي استازو د روانې غونډې په اړه بحث وشي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د موقت حکومت د جوړېدو په اړه د صدر اعظم عمران خان له تازه څرګندونو وروسته پرون شنبه په کابل کې د پاکستان د سفارت یو جاګپوری ډیپلومات احضار کړ. اجرایه ریاست وایي چې د افغانستان د سوداګرو یوه ډله به اردن ته لاړه شي. په فرانسه کې هغو اعتراض کوونکو چې ژیړ واسکټونه اغوندي بیا مظاهره وکړه. ملګري ملتونه وایي چې راتلونکې اونۍ د لیبیا پر وضعیت ملي غونډه جوړېږي. د آزادی رادیو د روانې خبرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. حقیقت څه دی؟ خو لومړی تاندې څنګې.
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد. د تاندې څنګې درنو اوریدونکو سلام. د دې اونۍ په خبرونه کې به واوري چې ولې د کورنۍ مشران ماشومان او ځوانان وهي او یې له کوره شړي.
ټوله شپه زنجیر باندې تړلی وي، مپخې خپل پچولی و.
د دې کار پایلې څه کیږي؟
نو دا چې روغې دغه خونه یو څه نشایي توکي ځان روږدی کړی دی.
او د ځوانانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د ختمولو لپاره خپل ځوانان او کورنۍ څه کولی شي؟
دواړه خپل د تاوتریخوالي د درجې د رقموالي کوښښ وکړي.
د تاندې څنګې د خبرونه چې همایون هیواد جوړ کړي زه فرشته غنی وړاندې کوم.
بیا روبندې وایلې مکړې و بیا بل ته کوکا کوټه لړم.
دا ماشوم چې موږ یې د ګلاب په مستعار نوم یادو شپاړس کاله عمر لري. د ته پلار د کابل په یوې سیمه کې د خوراکي توکو دکان جوړ کړی. دی وایي پلار یې په ساړه ژمي کې چې واوره ورېدله داسې ووهه چې دی مجبور شو په نیمه شپه کې له کوره وتښتي.
پلار مې راته وویل چې دا دکان نیولی خو لکه هسې دی، نور خبرې راته وویل. بیا هغه لپاره بیا ټوله شپه زنجیرې باندې تړلی وي، ما پښې قلپ اچولی وه. بیا ما یې ووهه ووهه، بیا بیرته یې خوشې کړ، ویل کولي مولي روباسې، ویل دا یې موږ کولي ده. بیا مالی زه سېزې وباسم، بیرون ته ووتم، مالی زه تشناب ته ورځم، هماغه ځینې بیا بیرته وتښتم، خپل کاکا کور ته راغلم. ډېرې وهلی یم، ټول ځان مې درد کوه، یو لاس مې خوږ شوی و، مات شوی و، نور یو پښه مې لږ زره درد یې کوه. یو دوه درې ګوټې مې پښې مې وتلی و. اول شپه هم راباندې چای چپکه ګیلاس پر مخ کې وه، هر شپه هم داسې ول دی راباندې.
دا یوازې ګلاب نه دی چې په کور کې وهل کیږي او تیښتې ته اړ کیږي. ډېر نور ماشومان او ځوانان هم د کورنیو د مشرانو لخوا له ورته تریخ سرنوشت سره مخ دي، چې یا یې په ډېر تاوتریخوالي مجبوروي هغوی له کوره وتښتي او یا یې د کورنۍ مشران خپله شړي. د میدان وردګو ولایت اوسیدونکی همایون بهادوري د خپل همداسې یو کلیوال کیسه راته کوي.
مو یو د اکا زوی وو، نه پوهېږم چې څه پېښه کړې وه او کور کې څه جنجال راغلی و. بیا پلار دای ورټلو ووهلو، تر دې حده چې دای وشړلو، مطلب یې مجبوره کړ چې دا ایران ته ولاړ شي. دا چې کله ایران ته ولاړلو درس ترې پاتې شو، دای په لسم ټولګي کې ولو او د دنه هغه مکتب همغې ځای کې پاتې شو. دا چې کله ایران ته ولاړو دغه خورغلی دی، نو دا چې روغې دغه خونه یو څه نشایي توکي ځان روږدی کړی دی، نو اوس مچروان دی. او خو درس ته پاتې شو، دا هغه د پلار او د دوی ترمنځ چې کومه هغه وه جنجال پېښ شو، دا دغه نتیجه وه چې دوی ته ورپاتې.
مزمل هوتک وایی دا کورنۍ مشران ځکه له ماشومانو او ځوانانو سره تاوتریخوالی کوي چې دوی هم له همدغسې تاوتریخوالی سره را لوی شوي دي.
یو خو دا ده چې دوی ووایي چې دغه زمن به د موږ نه وډر شي او دوی به له موږ سره مقصد تر اخیره پورې پاتې شي او موږ په دوی باندې حاکم وو او دوی به د موږ فرمان وړي. او بل دا چې دغه ځینې پلارونه دي په خپله یا د خپل پلار لخوا وینې وهل شوي دي، شړل شوي دي، بیا دوی له خپلو زمنو سره دغه رقم کردار کړی دی، خپل زمن یې شړلی دي. یعنی ډېر پلارونه چې خپل اولادونه وهي که نه، دوی خپل نه پوهیږي، دوی نه دي پوه شوي چې خپل اولاد سره رقم تربیه کړي.
دا یو شمیر کورنۍ او مشران دا باور لري که د یوې تیروتنې یا سرغړونې په صورت کې خپل ماشومان او ځوانان ووهي یا یې له کوره وشړي، دا به دوی پر راتلونکي کې له دې ډول کارونو منع کړي. خو ګلاب وایي چې دی د پلار تاوتریخوالی جوړ نه کړ، بلکې نور یې هم ژوند ور خراب کړ.
پوایل نه کیږي، پوایل نور هم بهتر کیږو. اوس ما یو سپاره دوه نیم سپاره حفظ مې کړی و، ټول مې د یاده لاړه. اوس بیرته مې شروع کړی، بیا هم نه کیږي. قری راته وایي مولوي صاحب، وایي حفظ ما کوي، ویل حفظ یې تو نه کیږي نور، ویل حفظ دې یاده وتلی. او صاحب مولوي ته مې ویل نشته چې پلان مې دونه وهي، حفظ را سره بیرته یادیږي. بعضې وخت چې کتاب مې ویل دونه بند نه پاتې کیږم، اوس بعضې وخت بند هم پاتې کیږي. خوله نه مې استاد چې درس شان وایم لږ ذره بندیږم هم پکې. ډار همیشه لرم چې دکان کې کینم، همیشه ډارېږم چې کور ته ځم د نیمایي لار نه داسې لرزېږم چې اوس کور ته ځم بیا راباندې وار کوي، بیا هم چې کور ته ځم بیا هم راباندې غلمغل، هره شپه راباندې غلمغل کوي. همداسې ډار احساس هر رقم لرم، خپه مې هره شپه، خوشحالي مې هېڅ نه دي لیدلی. مور مې ورته چې شنه شي ویلی، د هغه لپاره چې هغه ورته وایي چې ما یې واهم، ورته وایي چې طلاق دې ورکوم، داسې کېږم هغسې کوم، نه پرېږدي هغه. بیا هغوی ټول اوباس دروازې ته قلپ چوي، ما وهي پایپونه هم دوه درنج داسې پایپونه راباندې ماتوي.
لیکوال او ژباړن حبیب وقار هم د مشرانو دا فکر ننګوي چې ډب د ادب رامنځته کېدو باعث کیږي. دی وایي کله چې له ماشومانو او ځوانانو سره په کور کې تاوتریخوالی کیږي، هغوی له کوره بهر خلکو او ډلو ته پناه وروړي، چې دا کار د هغوی لپاره خطرناک تمامېدلی شي.
د مافیان ډلې یو نه په سلګونو ډلې دي، دلته ماشوم تښتونې ډلې شته، دلته هغه ډلې شته چې هغوی ماشومان په نشه یي توکو وروګدي کوي، بیا چې هر څه پې کوي هغه پې کوي، ځکه ماشوم دی بیا بله لار نه لري، نشه یي توکي پیدا کوی نه شي. هماغه کس چې بوت لار سي چې ورته ویل هغه پې باندې کړي. په قاچاقي مسایلو کې راښکیل دي، پوډریان ترې جوړېږي، سل کیسې دي چې مخالفو ډلو ته څي. ډېری کسان مخالفو ډلو کې ما لیدلی دي چې هغه کسان چې کوره شړل شوي یا بده روي ورسه شوي، غلط ترې جوړېږي. خو دا چې پیسې ونه لري، کور نه وشړل شي، نه څه وکړي، خو دکانه به غلط کړي، د کور نه به غلط کړي، نو مشکل څه مخته نو چاره لار ورته پیدا شه په مغلارو باندې ځي.
حبیب وقار وایي دا کورنۍ مشران باید د تاوتریخوالي په ځای له نرمۍ کار واخلي، او که چېرته ماشومان یا ځوانان کوم ناسم کار کوي، په منطقي توګه د هغوی وپوهوي او د هغه کار زیانونه دې ورته ووایي.
اولادونه د کور لوښي نه دي، وسایل نه دي، میز او چوکۍ نه دي، توشک نه ده، بالښت نه دی، تلویزیون نه دی، چې موږ هر کونج کې غورځو هغلته یې غورځو. اولادونو سره تر اخره حده باید موږ هڅه او کوشش وکړو چې هغه ښه وروزو. هغوی کومې اسانتیاوې چې څومره مشکلات کې هم یو باید ورته پوره یې کړو. نو اولادونه هغه څه دي چې موږ یې ټولنې ته وړاندې کوو. هغه د ټولنې مال دی، هغه زما خپل مال نه دی، د هیچا خپل نه مال نه دی، هغه د ټولنې وګړي دي. د خلکو سره راشه درشه لري، معامله لري، راکړه ورکړه لري، بازار ته ځي، دکان ته ځي، کورس ته ځي، مکتب ته ځي، ټولنې ته ځي، غونډې ته ځي. نو په هغه صورت کې چې موږ ناسم خلک وروزو، ټولنه هم بدرنګه کړه، ټولنه هم ښایسته نه کړه. نو موږ په اولاد چې کوم حاکمیت لرو، دا د دې معنا نه دی چې موږ هر څه پې کوو هغه به پې کوو. نه، اولاد د خدای بنده دی، اولاد د ټولنې غړي دي، باید د ټولنې غړي سم وروزو.
دا چې ولې په کورنیو کې له ماشومانو او ځوانانو سره تاوتریخوالی کیږي، د دې تاوتریخوالی پایلې به څه وي، ځوانان او د کورنۍ مشران څنګه کولای شي چې د کور له چاپیریاله تاوتریخوالی وباسي او ستونزې په مهربانه رویه حل کړي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له ارواپوه استاد ضیاءالحق شمس سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
استاد، په ځینو کورنیو کې د کورنۍ مشران ځان ته د حق ورکوي چې یو ځوان یا ماشوم ووهي او له کوره یې وشړي، ولې دوی دغسې کار کوي؟
کیدای سي یو لامل یا یو ټولګه د لاملونو کوچنیوالي پورې له روزنیز اړخه ور وګرځي پلار او مور چې کوم چاپیریال کې روزل شوی دی هغه بزیک چاپیریال وو دوی زیک چلند زده کړی. دوهم مورد دا دی چې د اوسنی ځوان عقلانیت له مخې زمونږ اوسنی نسل نشي کولای په یو معنی د خپل مخکینی نسل سره همغږي ولري عقلن او شعورن. د هغوی پوښتنو ته، د هغوی ننګونو ته، د هغوی اړتیاوو ته او د هغوی اندېښنو ته ځواب نشو ورکولی. په دې خاطر له معقولیت نه خبره ووزي او فزیکي برخورد ته رسیږي. دریم لامل هم کیدلی سي د معرفتي یا پوهنیز وي، یعنی کیدلی سي پخوانی نسل داسې فکر وکړي چې زموږ اوسنی نسل د دوی له ولکې وتو کې دی او له دوی سره فزیکي برخورد یوازینۍ د حل لارو ښکاري. دا ټول راګرځي ټولنیز شعوري ودې پورې. زمونږ وده هم له اصلي اړخه، هم له سني اړخه، هم له جنسیتي اړخه، هم له جوړښتیزه اړخه په کورنیو کې ستونزې لري، ځکه په فزیکي برخورد باندې دا خبره تمامېږي.
کله چې یو ځوان له کوره ایستل کیږي پایلې به څه وي؟
دا له رواني اړخه ډېر بد حس دی. هغه کسان چې کورنۍ ورته تکیه معرفي سوې ده او کورنۍ خپله تکیه او پناه بولي، هغوی بې پناه کیږي او بې تکیه کیږي. دا له رواني اړخه دومره بده خلا ذهنن پیدا کوي او دومره بد احساس وګړي ته ورکوي چې آنن په هماغه څو دقو څو شېبو کې هر کار کولی شي، ځکه ځینې پرېکړې هماغه آنن چې نیول کیږي، هماغه لحظه کې نیول کیږي، هغه پرېکړې ډېرې بدې پایلې تر اخر د عمر پورې درلودلی شي، هم کورنۍ ته هم خپله دغه کس ته چې وهل سوی یا ویستل سوی. بل مورد دا دی چې مونږ وګړی د ګډ چاپیریال نه وباسو شخصي چاپیریال ته او یوازینی چاپیریال ته، هلته دی د خپل د ټول ژوند لپاره او د ګډ ژوند لپاره تصمیم نیسي. یعنی مونږ په انزوا کې آمدن انزوا کې وګړي واقع کوو، هغه چې بیا شعوري وده یو څه لري هغوی بیا کولی سي په تنها ځای کې هم داسې پرېکړې وکړي چې د ټولو لپاره ډېرې ننګونکې نه وي او ستونزې منځته راوړي او شخصي دنیا کې ورته مفیدي او ګټورې وي یا هم نه وي. او که ډېر احساساتي وضعیت وي، لومړنۍ شېبې وي، داسې پرېکړې هم کولی شي چې هم د ده د ژوند لپاره، هم د ټولې کورنۍ او چاپیریال لپاره د اندېښنې وړ پرېکړې دي. له رواني اړخه ورته ستونزې پیدا کېدلی شي، تکلیفونه او داخلي تکلیفونه، او له ټولنیز اړخه ځینې داسې صدمې د ده اعتبار ته او د ده روابطو ته او اړیکو ته ورسېږي چې کېدلی شي ډېر کارونه بیا ونه شي پران کولی.
د یو ځوان چې دغسې یو پلار وي چې ډېره خشنه رویه ورسره کوي، وهي یې له کوره شړي، هغه باید څه وکړي چې د ځان په وړاندې د پلار دغه رویه راښه کړي او پلار یې دې ته اړ نه شي چې دی له کوره وباسي؟ او پلارونه بیا څنګه کولی شي چې مثال ځان دومره راکنټرول کړي چې له خپلو اولادونو سره دغسې چلند ونه کړي چې بیا سبا ته دوی ته نورې ستونزې پیدا شي؟
مونږ د بدلون په داسې وضعیت کې یو چې تقابل موجود دی او ډېر خطرناک ټکر د نسلونو منځ کې راغلی دی، د پوهېدنې منځ کې راغلی دی، د پرېکړو تر منځ راغلی دی او د چلند د ترسره کولو په وړاندې داسې خنډونه شته. په داسې یو شرایطو کې طبیعي ده، دا مونږ باید طبیعي وګڼو، د ځینې ټولنپوهانو نظر دا طبیعي مسله ده چې داسې ستونزې به راپیدا کیږي. تر یو کچې پورې دواړو طرف ته کولی شو ځینې سپارښتنې وکړو، هغه دا چې دواړه خپل د تاوتریخوالي د درجې د رقموالي کوښښ وکړي او دواړه خو شعور ته راوبولو او منطق ته راوبولو. اما دا په دې چاپیریال کې څومره ممکنه ده؟ په طبیعي ډول سره دلته ډېره ممکنه نه ده، ډېر لږ دا امکان شته. تاسو د ښاري چاپیریال نه چې ووځئ کلیوال چاپیریال ته، هلته د تاوتریخوالي د کنټرول منطق ډېر کم دی. بناءً زمونږ اوسنی نسل له دې ستونزې سره مخ ده او دا په شخصي بڼه باید ورته د حل لار پیدا کړو. هغه څوک چې په خپله دې مسلې سره مخ دی، هغه باید د یو خاص سنجونو په اساس باندې خپل راتلونکي لپاره اوږدمهاله او مثبته پرېکړه وکړي. له دې ستونزې سره په هر معنا سره مخ دی. زمونږ عرفي د حل لار ورته دا ده چې نږدې دوستان، د کورنۍ نږدې غړي، محل کې مشران، دوی ورسره کومک کولی سي چې د ستونزې حل کړي. اما د ستونزې حل په کوم لوري ده؟ معمولا که په پخوانی لوري باندې بیا هم مونږ د نورو ستونزو د زیږیدلو شاهدان یو. معمولا که په نوي مسیر باندې وي، یعنی د ځوان نسل په ګټه باندې د ستونزو حل کیږي، هغه زمونږ د ځینو عرفي او کلاسیکو ارزښتونو او سنتو ماتېدنه ده. په ټوله کې یو طرف باید قرباني ورکړي چې زه د ځوان نسل پلوی.
څېړنو ښودلې چې له ماشومانو او ځوانانو سره تاوتریخوالی د هغوی د مغزو جوړښت خرابوي، په اعصابو کې یې فرق راولي او استعداد یې له منځه وړي. خو که د دې پر ځای له دوی سره له نرمۍ کار واخیستل شي او په ښه چلند خپلو تیروتنو ته متوجه شي، هم به یې په راتلونکي کې نه تکراروي او هم به دا کار د هغوی د مهارتونو په لوړولو کې ډېر ګټور تمام شي. د تندې څانګې د خپرونه مو هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
لیمو له جنګ زره چې دا سمه بدی سیږي. په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي. د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې زار یاله یان کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سموره ولا ودی ته کالی کولای شو په چی شي کو
تا غاسبین درګر د لګې شیخ مصر سنتی پارک دغه سپل روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
حقیقت سدی
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبرې.
د ازادي رادیو درنو مینوالو سلامونه او نیک هیله می ومنئ. د دې ونی د حقیقت سدی پروګرام مو د افغانستان د کرکټ بورډ د عمومي رئیس د تیرو 15 میاشتو فعالیتونو ته ځانګړی کړی دی. په دغه برخه کې به د کرکټ بورډ له عمومي رئیس ښاغلي عزیز الله فضلي څخه بیلابیلې پوښتنې او خبرې اترې ولرو. پیل له دې څخه کوو فضلي صاحب، چې په تیرو 15 میاشتو کې تاسو څومره توانېدلی یاست هغه ژمنې مو چې له ولس او خلکو سره کړې وي هغه عملي کړئ؟
څنګه چې ما په خپل لومړي کانفرنس کې د هیوادوالو سره ژمنه کړې وه او خصوصا د کرکټ د مینهوالو سره، چې هغه څه به کوو چې د کرکټ د پرمختګ د کامیابۍ بایس ګرځي او د هیوادوالو غوښتنې وي هغه به کوو. الحمدلله د 15 میاشتو په شاوخوا کې چې موږ کله دغه مسؤلیت یا ماموریت ترلاسه کړی دی، په هغه کې په لومړي قدم کې ما د هیوادوالو سره او د کرکټ د ښه پرمختګ دپاره د غوراوي پړاو کمیټه یا سلیکشن کمیټه وه چې په هغې کې کافي اصلاحات راغله. همداسې مو دوه مجمن همدا وه چې په دننه اداره کې به اصلاحات راځي. آیان ته به بیان نه وي، ځکه ټول هیوادوال ویني چې په اداره کې هم هغه اصلاحات راغلي دي چې هغه هم د کرکټور ته ضرورت وه او هم د ادارې ضرورت وه. البته دا ټول اصلاحات چې راغلي دي دا د دې دپاره د کرکټ د یو ښه پرمختګ دپاره، دا کوم اوږدی ادلونو بدلون نه و. په هغه کې یو غټ خبر یا د هیوادوالو سره یا د کرکټ د مینهوالو سره دا وه همیشه چې دوه او درې عمومي رئیسان تغییر او تبدیل شول اجرایي رئیس په خپل ځای باندې. نو د وخت په تېرېدو سره د اجرایي رئیس هغه کاري دوره چې زموږ د اساسنامې د قوانینو مطابق باید درې کاله وي، خو زموږ پخواني اجرایي رئیس شفیق الله ستانکزي تقریبا 4.5 کاله دلته کار کړی. نو دا اساسنامې مطابق او د رئیس جمهور د حکم د هدایت مطابق کوم حکم چې مشترک شوی دی په هغه کې واضح ذکر شوی دی چې تاسو د خپل د اساسنامې مطابق اجراءات وکړئ. نو اساسنامه موږ ته وایي چې تاسو باید عمومي رئیس هم باید درې کاله خپل کاري دوره پای ته ورسوي، همداسې اجرایي رئیس. نو هغه تغییر هم راغله. درېیمه برخه دا وه چې واقعا هم د ډېرو هیوادوالو دا غوښتنه وه چې نویو ځوانانو ته په لوبډله کې چانس نه ورکول کېږي. نو یو دوه درې مثاله یې تاسو ته درکوو او انشاءالله دا نړۍ به ادامه ولري. ضیا شریفي چې د لومړي ځل دپاره د کورنۍ لوبو سه، همداسې اکرام علي خیل چې نه په ملي لوبډله کې کوم رول لري نه د تره زوی لري، خو د دې استعداد او وړتیا و ده ته دا اجازه ورکړه چې د افغانستان د ملي لوبډلې سره یوځای شي. همداسې حضرت الله زازی چې په لومړي ځل باندې ده ته د 500 اوریزو سکواډ کې ځای ورکول شو او د دې نه مخکې په 100 اوریزو سیالیو کې د هغه ریکارډ جوړ کړي چې هم په انټرنیشنل لیول باندې هم په نیشنل لیول باندې د افغانستان عزت او امیج وساتي. نو دا هغه څه دي چې هم هیوادوال په دې خوشحاله کیږي او هم موږ په انټرنیشنل میدانونو کې د افغانستان امیج ساتو. دا زما د وظایفو سوه او دا زما مسؤلیت دی او انشاءالله دې نړۍ ته به ادامه ورکړو.
من فضلي صاحب بله پوښتنه ده چې لاس داسې نور سپاتې دي، داسې نورې وعدې ژمنې هم شته چې هغه هم باید پوره شي او ولس ورته سترګې په لار پاتې شي؟
واقعا هم زه دا یوه خبره همیشه د رسنیو سره کوم چې کرکټ دولتي لوبه نه ده، کرکټ د ملت لوبه ده. ملت په دې معنا چې همیشه خپلو هیوادوالو موږ ته دعا کړې په ټولو خوشحالۍ کې زموږ سره شریکان وي او که کوم خفګان راځي موږ لوبه بایلو نو دوی هم خفه وي. نو دا یو واضح خبره ده چې باید موږ د خپل ملت هغه مشروع غوښتنو ته هم غوږ ونیسو. څوک چې د کرکټ د بهبود لپاره موږ ته مشوره راکوي یا زموږ سره همکاري کوي او ضرور به مشاور. یو څه ته چې اړتیا ده او ملت هم دا شی غواړي، خصوصا د کرکټ مینوال، چې موږ په کور دننه کې باید زه نن دا واضح وایم چې متاسفانه موږ در اوسه پورې څلور یا پنځه هغه معیاري ګراؤنډونه نه لرو، لکه په نورو نړۍ کې او نه هغه سي اکیډمیانې لرو. که چیرته موږ دا شی درلودی نو د دغه آیرلینډ سیریز دپاره یا د نړیوال جام د تیاری دپاره به موږ تقریبا د څلور لکو ډالر په شاوخوا کې په هندوستان هیواد کې مصرف کړي دي په کیمپونو کې. که چیرته موږ په هغه ګرمسیلو ولایاتو کې لکه په ننګرهار یا کندهار یا په خوست کې ښه معیاري اکیډمیانې درلودی نو نن به دغه پیسې هم په خپل هیواد کې مصرفېدلی کور دننه، او هم به موږ د خپل امکانات نه کار اخلو. نو دا مې هم په خاص هغه سکیجول یا کارونو کې ده چې د کار لاندې مې نیولي دي، او انشاءالله په دې باندې به هم ډېر ژر عملي کار شروع شي. ټول هیوادوال به د دې شاهدان وي.
یوه غوښتنه چې تل ولس کوي هغه دا ده چې کرکټ باید میراثي نه شي، په کرکټ کې خپلوۍ دوستۍ ورورولۍ ونه پالل شي. لا هم په لوبډله کې ځینې داسې لوبغاړي شته چې د هغوی خپل خپلوان دوستان ورونه لوبیږي، په دې برخه کې هم تاسې خلکو سره کومه وعده کوئ چې دغه لړۍ چې څه ناڅه پخوا پیل شوې ده لا هم لیدل کیږي چې ځینې لوبغاړي ورونه چې ښایي تر نورو لوبغاړو استعداد دومره ښه نه وي او په لوبډله کې لوبیږي، د دې د مخنیوي لپاره هم تاسې هڅې کوئ ولس ته ډاډ ورکوئ چې حق بقدر ته سپارئ؟
تاسو ته معلومه ده چې کرکټ یو تخنیکي لوبه ده او دا د یو خاص استعداد لوبه ده. هر هغه لوبغاړی چې استعداد ولري، دا که د یو ډېر غریب او فقیر سړي زوی وي، بل لوبغاړی که د ده په څیر باندې کمزوري وي، هغه که د وزیر یا د وکیل یا د معین زوی وي، حق اولیت به دا غریب لوبغاړی وي، هو البته چې دی د دې استعداد ولري. یوازینی شی چې زه سختو سره خلاف یم او دې ته به اجازه هم ورنکړو، باید واقعا هم مشهغه استعدادونو ته وخت ورکړو چې هغه د افغانستان نمایندګي په صحیح توګه کولی شي. دا ورور وراره که چیرته وړتیا ولري، استعداد ولري، نسبت د نورو لوبغاړو د ده استعداد او وړتیا زیاته وي، که پنځه ورونه هم یو ځای په ټیم کې لوبیږي، حق یې لري چې ولوبیږي. او که چیرته داسې نه وي، هغه لوبغاړی چې استعداد لري، وړتیا د دې لري چې د افغانستان د ملي لوبډلې سره یو ځای شي، د افغانستان نمایندګي وکړي، هغه په کور ناست وي، او هغه لوبغاړی چې نسبت هغه وړ لوبغاړی ته استعداد کم وي، هغه په لوبډله کې دا کتې د منلو وړ نه.
د غوروي کمیټې په کارونو باندې ستاسې سار نظارت او په زمن کې دخالت هم کوي کله کله د هغوی په کارونو کې او که نه کوي؟
تاسو ته معلومه ده چې کرکټ بورډ اداره د دې نه مخکې اجرائی ریاست پوست هم د ولسمشر په حکم باندې وو. په دا تیرو تغییراتو کې تاسې ولیدل چې د ولسمشر د حکم په اساس د اجرائی ریاست د پوست صلاحیت هم عمومي رئیس ته ورکول کیږي، ورکول شوی دی. نو په دې سره اوس دغه اداره په یو سیم پیج باندې سول، یعنې در یو قلم لاندې یوه کومنده اداره ده. دا زما مسؤلیت دی چې د هر مسؤول دا که سلیکشن کمیټي وي، که کورنۍ کرکټ وي، که لوبډله وي، باید دوی ټول کارونه ارزیابي کړو او د نږدې وګورو. په هغه ځای کې چې د مداخلې اړتیا وي بالکل به کوو، یو سالمه مداخله چې د دوی نه یعنې پوښتنه وکړو چې احمد ولې د لوبډلې نه کښېنول شوی دی او ده ته ولې ځای ورکول شوی، ځکه چې زه خپله یو کرکټر یم، شپږ اووه کاله ما د اټ بال رسمي لوبه کړې، نو زه په دې ټولو وړتیاو باندې د لوبغاړو هم پوهېږم او ټول لوبغاړي د افغانستان پیژنم. او سره د دې موږ دوې کمیټې ایجاد کړي، یوه اجرایي کمیټه ده، یوه ټکنیکل کمیټه ده. ټولې هغه غټې پرېکړې به اجرایي کمیټې ته هم وړاندې کیږي، او ټکنیکل کمی ایشو چې راځي یا کوم مسایل چې راځي هغه به ټکنیکل کمیټې ته سپارل کیږي. یعنې نه غواړو چې دا اداره انحصار کړو، زه د ځان سره په یو لپټاپ کې وساتم د کرکټ د بهبود دپاره، د افغانستان د ملي لوبډلې د کیمپونو د لوبو نور څه پرمختګونه چې کیږي هغه به د کرکټ بورډ د اجرایي کمیټې او د ټکنیکل کمیټې سره دا ټول شریکیږي په ګډه به یو تصمیم نیسو. نو بیا کولی شو چې دغه کاروان ته ډېر په جدي توګه باندې صورت ورکړو او بالاخره دغه کښتۍ د کامیابۍ ساحل ته پریباسو.
یوه نیوکه هغه د اداري پړسوب په برخه کې ده، له دې وړاندې په اداره کې ځینې اضافي بستونه، اضافي چوکۍ ایجاد شوي وو، اضافي مامورین ګمارل شوي وو، په دې برخه کې مو اقدامات کړي دي.
ما تاسو ته په شروع کې مو وویل کرکټ یو تخنیکی لوبه ده او اداره هم تقریبا 85% یو تخنیکی اداره ده. اوس الحمدلله زموږ پر هغه ټولو مسؤلیتونو باندې تخنیکي کسان راغلي، تخنیکي په دې معنی چې د کرکټ په ټولو قوانینو باندې پوه دي او ورسره په خپل اداري سیستم هم پوه دي. هغه که د کورنۍ کرکټ مسؤول دی، هم زموږ د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړي حاجي صاحب احمد شاه دی، همداسې د سلیکشن کمیټې کې بچا حسین او ورسره دولت خان احمدزی، کرکټ اپریشن کې حاجي صاحب ولی امین دی، همداسې زموږ اجرایه اوس نوی سرفراز ریشی دی، اسد الله خان دی، هغه څوک دی د افغانستان دپاره لومړی انټرنیشنل یا بارنی لوب کې لومړی سیالي یا په لومړی سیالي کې لومړی منډه د افغانستان په ګټه جوړه کړې ده. د کرکټ یو پرو بیک ګراوند لري، نور د آی سی سی او ای سی سره هم په یو ښه اړیکه کې دی، یو ښه کمیونیکیشن لري دا اوس، او لاندې اداري لیول کې واقعا هم په اداره کې د حد نه زیات کسان ګمارل شوي، نو ډېر کسان چې ورته ضرورت نه وه هغه فارغ شوي دي، کلیلي دي. نو زموږ ټول فوکس په دې باندې چې دا د اداري هغه تخنیکي برخې واقعا هم دومره غني کړو چې نه موږ د نورو نړیوالو سره شاته پاتې شو، او د افغانستان نمایندګي هم باید په یو تخنیکي لیول باندې په هغه نړیوالو میدانونو کې وکړو. هغه په هغه صورت کې دلی چې واقعا هغه مسؤلیتونه د تخنیکي او د وړتیا په اساس دوی ته ورکول شي.
کرکټ بورډ یو له هغو ادارو دی چې دلته پیسې راځي، امکانات راځي، خلکو ته پوښتنه پیدا کیږي چې آیا دغه پیسې چې دغه ملي ادارې ته راځي دا څنګه په لګښت رسیږي، څوک پکې فساد کوي نه کوي، د فساد سره د مبارزې د مالی فساد د مخنیوي په برخه کې تاسې څومره ګامونه اخیستي، څومره ژمن یاست چې د یوې روپۍ حساب خلکو ته ورکوي؟
یو که چیرته موږ تاسې وګورو د کرکټ بورډ دغه ملي اداره واقعا هم دا یو خپلواکه خود مختاره اداره ده، دا هیڅ دولتي ارګان ته جواب دی نه ده. د افغانستان ولسمشر چې د افغانستان د کرکټ بورډ سرپرست یاله یا چیپټرن دی، موږ مستقیم هغه ته راپورټ کوو، او زموږ ټول اکثره کړه وړه د کرکټ د بین شورا او د آسیایي شورا سره دی. هلته یو ډېر شفاف او یو سټنډرډ په خپلو پښو ولاړې ادارې دي، هلته هېڅ د فساد او د غفلت گنجایش نشته. نو په دې اساس باندې ما تقریبا 2019 کال زما 19 کاله پوره کېږي د افغانستان د کرکټ بورډ په اداره کې کار کوم، په مختلفو مسؤلیتونو کې چې اوس دغه ادارې هغه ستر مسؤلیت زموږ په اوږو پروت دی. حقیقي اولیت مې مدیریت ورکړی دی چې د فساد یا کرپشن هېڅ گنجایش نشته، چې زما بیکګراوند ټول ملت ته معلوم دی. د اتلس نومس کال کې ما د نومس افغانو فساد هم نه دی کړی، دا ولسمشر خبره کې څوک څه ثبوت او شواهد لري دا غاز دای میدان نو بل هیڅ چاته به اجازه ونه فسادګر یا د فساد خلک هغه زما سرکار نشي کولای او نه دلته ځایلی.
په کابل کې به د یو نړیوال معیاري لوبغالي د بنسټ ډبره بل اخره کله خودل کیږي، ځکه ستاسو نو وړاندې ډیرو مسولینو خلکو سره ژمنه وکړي خو لا تر اوسه هم په کابل کې د یو نړیوال معیاري سټنډرډ لوبغاړي د بنسټ ډبره نه دی خودر شوی، تاسې به وتوانیږئ چې د ژمنه عملي کړئ؟
نو مالکه دا ټولې ژمنې عملي کوم ملت په مرسته کوم میډال راکړي، او دغه یو میډال نو بس دی چې د دوی خوشحالي او زموږ ستړیا دا کفایت کوي. الحمدلله تیره ورځ د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایي رئیس، زموږ رئیس د دفتر او زموږ عملیاتي رئیس د کابل ښاروال د ښاغلي سرپرست سره ناسته درلودل. په هغه وخت کې چې په پلازمینې کابل کې په کلای زمان خان کې د افغانستان د کرکټ بورډ د پیشنهاد په اساس د ولسمشر په تایید باندې که مځکه موږ ته په اختیار کې راکول شوې وه، په هغه وخت کې ښاغلی سرفراز د ولسمشر ځانګړی سلاکار و، او سره د دې چې سلاکار دی او د کابل ښاروال هم تعین شوی. نو تېر ورځ په ملاقات کې ښاروال ډاډ ورکړ چې ډېر ژر به موږ هغه مځکه تاسو ته در تسلیم کړو او تاسې به د پرانیستونکي تیږه کښېږدئ یا شروع د کار په پیو. نو دا یو ښه خوش خبری ده د ټولو وادوال لپاره چې ډیر ژر به د کلای زمانغه په سیمه کې د افغانستان د کرکټ لپاره یو بیل ملي کرکټ سټډیم جوړیږي، ګراوند نه سټډیم به جوړیږي، او د ډیر هدف لري مو هغه امکانات هم ورته برابر کړي. په دوم قدم کې چې موږ سخت ضرورت ورته لرو واقعا هم د کرکټ کور ورته وي، یا د ننګرهار، په ننګرهار کې د بیسودو ګراوند د ډیره وخت خلکو هم دا انتقاد کوه چې یو دوه ورده ابتتام شو او هېڅ تغیې ونه کړي، درک یې معلوم نه شو. نو د هغې دپاره هم ځانګړې بودجه ځانګړې شوې ده او حکم ورکړی دی، انشاءالله په یو دوې اونۍ کې به د هغې ابتتاح هم کېږي او عملي کار به شروع کېږي.
نړیوال جام را روان دی، په لوبډلې باندې څومره جدي کار روان دی؟ سو دغه لوبډله خپلو هغو سیالانو ته ماتې ورکړي چې افغانان ورته انتظار دي، ولس ورته په تمه دی چې موږ پاکستان ته ماتې ورکړو، موږ بنگلاديش او سریلانکا او انگلینڈ او نیوزیلینڈ ته ماتې ورکړو.
کرکټ خو واکنم چې ته د لوبي ډګر ته د خپل ورور په وړاندې هم ځي جدي لوبه وکړي. د کرکټ په ډګر کې زموږ ټول لوبډلې هغه لوبډلې دي چې واکن په غو باندې حساب کیږي. خو زموږ هدف هم دا وي چې موږ په نړیوال جام کې واکن چې د هرې لوبډلې سره مخامخ کیږي باید خپل وړتیا وښيي. نو دا وړتیا په هغه صورت کې ممکنه ده چې واکن هم د لوبډلې انتخاب او هغه لوبغاړو ته ځای ورکول چې هغه واکن هم مستحق وي. د هر لحاظه پرفیکټ لوبغاړي وي. نو ان شاء الله دا زموږ خبري یا موږ چې کومه دعوا کوو دا به هلته په حقیقت بدلیږي چې موږ واقعي په خپلو پښو ولاړه یو پیاوړی لوبډل انتخاب کوو او د نړیوال جام په لور روان شو.
ازادي رادیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي 00002343 او یا هم 00422 یاو یاو 2 څلور یاو یاو پنځه.